ولس کسان په اسپیریتو سانتو ایالت کې او تنور کسان په څنګلوري ایالت ریو دی جانوري کې مړ شوي دي. د شنبې په ورځ سخت اورښتونه د درنو سیلابونو د بهیدلو او ځمکې ښویدنې سبب سول. په اسپیریتو سانتو کې څه باندې 15,400 کسان خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي، څه باندې 250 کسان بې کوره شوي دي. د اکوادور تر ټولو ځوانه ښارواله بریجت ګارسیا له خپل سلاکار سره یو ځای په موټر کې مړه وموندل سوه. د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې پولیس ویلي دواړه کسان په ډزو وژل شوي. چارواکو په دغه هیواد کې د ناامنیو د تازه څپې ملامتي د مخدره موادو پر قاچاقونکو اچولې ده. ملي پولیس ویلي دوی د سانت ویسیتی د 28 کلنې ښاروالي ګارسیا او د هغې د سلاکار د مړینې د علت په باب څېړنې پیل کړې دي. د دواړو مړي په منابی ولایت کې موندل شوي. ګارسیا د پخواني ولسمشر رافایل کوریا د مدني انقلاب د ګوند غړی وه. د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یکشنبه د ریکارډ تر سرحده ولوید. پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې ایرانی ریال تبادله کړي، خو د نوو روز له کبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نورو دوکانونه تړلي وو. په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري حمل له لومړۍ نیټې د غویي یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي. پرون یو امریکایي ډالر په 16,500 تومانو تبادله کېدی، حال دا چې تیره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15,900 تومانو تبادله کېده.
آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لې وی بلی زاوی د آزادۍ رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه و مې ورسته مو هر کله کوم. دا ونه خبرې کې چې امریکا د غږ له صورت نه په لس چند چټکی جنگي الوتکې جوړولو بوخته شوی. یو جرمني ځوان نه مهم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جوړ کار او اوسېدنه پیل کړې ده. لدی مهم خبروم چې افغانستان کې خو پر بندیز دی، مګر ولی پاکستان کې لنیم میلیون زیات افغان ماشومان لزده کړو بی برخې دي. د روژه وختر د تاریخ په ټاکلو کې د طالبانو په فیصلو نیوکه او نور ډیر مسایل درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیری اونۍ د لویو سیاسي مسایلو مهم ټکی. افغانستان کې د ماستریو او دکتوراو لګیدلې بازار طالبانو تیر اونۍ 15,000 ملایانو نه د ماستری د سند ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستې چې په علمي چارو د بوختو افغانانو غوسه یې پارولې.
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اساس علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما ته مشري ورکوي. دا خو ډېر لوړ سند دی که نه؟
بیرونی مسعودي، بیرونی مرزي دوستان یا داخل مرزي، داخل افغانستان، بیرونی افغانستان، اسنادهای عالمیه. یعنی ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات په ازهر کې او یا هم نورو نړیوالو پوهنتونونو کې په اسلامي تعلیماتو کې ترسره کړي، ممکن هغو ته ستونزه ایجاد کړي چې دغه خلکو د ماستری سند ویشل لپاره هیڅ پروسیجر تر اوسه پورې معلوم نه دی، او ممکن دغه نهادونه د افغانستان دغه پوهنځي یا هم د شریعتو او اسلامي تعلیماتو فارغین د بندیز لاندې راولي.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناشته نیولی. فعالان وای دا د موګه او پښو لوبي دي چې نتیجه یې بل اخر پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکړي.
یوازې اندېښنو ته اړتیا نه لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړي شي. ممکن چې د تیرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره فعالي دي.
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږک او پشک لوبه د نور پای ته ورسوي.
د افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وای. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون 10% نه اوخته ده، صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی ده. دا د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولیس سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نور هم ثبات تراولی او انفلاسیون کنټرول کی
او کدا سره نه لس یا ات سلنه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثبات خواته اشاره کی نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثبات له کبله پانګو چونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 168 ورځې معترضان ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو څلوېښت زرو نه زیات خلک بیکاره کړي. روژه کې هم کورته نه ستنېږي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 د هیواد په وو زونونو کې له شاوخوا 150,000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستي چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالیو دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستي. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پوهنځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي، خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالی دفاع هم ترې وکړی شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 150,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځیو کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د غی سویا ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتما به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونه او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ته لاس ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو چې دوکترا کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړي وي او اوس هم د دکتورا ازموینه لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپله 18 ناسته رابلل چې 10 ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکې شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان 18 غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پر راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړی. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکې افغان فعاله نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بې اغېزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعیا ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی دا خبر باید موږ ومنو چې افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارټاید نمونې بیلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت. دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې واقعي فشار راوړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د جوزجان د والی پخوانی مرستیال سیما ستنګزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسني وضعیت سره د نوګک او پیشولو به روانه ده. د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغه له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
په چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاسه او ګرېوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولی سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناستو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولی سي دوی په هره برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسي پیدا کولی د آنلاین کنفرانسونو زمینه د ورته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپل ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلاتو زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولی سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولی سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولی سي خوانزه تلار سی، نو ټول امکانات ورته برابر دي و ازمکه هغه سوزی چور په بلده.
او په داسې حال کې چې اهلی هنود د هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنګینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړي دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهل هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوي کولی.
کله کو چې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو، دیوالی کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو، مبارکیانې به یو بل ته ډالۍ کولې، د یو بل په غم او خوادۍ کې شریک وو. دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ ښی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړه شي، نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې، په کومه هېواد کې چې هم اوسېږي، د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هېر نه وي، حتما به وطن ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د دوی 15 کورنۍ بیرته هېواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شویو ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغو ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نه زمولې. دغه د وایساک یوه تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه. زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده په کلتوري لحاظ باندې. دا به رخی چې دغه سکامې اندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډیر عزت درناوی باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره له دې چې تازه یې له طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې له دوه نیم کلن ځنډ وروسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله یې د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداری هم ورکړی دی. دی بانک په خپل تازه رپورټ کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوي دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قوله 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر ښیي. راپور د غرض وایي د افغانیو ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللی و، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4%، د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2023 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2023 کال له مارچ نه د 2023 کال د فبروري تر 1 پورې ټول 109 میلیارده افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي راډیو.
ومو غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم را وغږو. رحیم صاحب ستړي مشې، کراته وایس چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده، که بیې لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچې کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-15% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که 10-10% لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کی. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغه عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغه د پاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمېدو لاملونه ستاسو په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنې ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمېدو دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کوم تجاران نړیوال بازارونو ته رسېږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي چې زمنګ صادرات ور شوې دي، بل خواته ارقام دا ښایي چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې ور بل شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید منګ د صادرات وغه کسوړې ته وګورو چې په دې کې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجې نه راغله، یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوه دي. چې په دې کې مثلا منګ د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي، او غالي دي، بعضی نور زمنګ انانوی توکی دی چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجنه راغلی دی، او دا مثبت راغلی دی، او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي، نو څه باید وشي؟
شنواره صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې، او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي. دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي، چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي. د دې لپاره باید بیرته د خلکو عواید لوړ شي. درېیمه دا ده چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تېرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فکتور دی، هغه پانګه چونه ده، انویسټمنټ ده. چې کله په یو هیواد کې پانګه چونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي، دا جمع دغه درې نور فکتورونه د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړه شي.
ویلې چې سیاست مو په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې یاد کړتین کې یو خو ځان یې نه چی.
رحیم صاحب، ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې و مې ورسته. که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي، او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته له هغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 1500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري، او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي، له زده کړو بې برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمېر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې له لوري هم تایید شوی، او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسم بی ټولګي ووی، او اوس ما فریج د غربت د لاس مش کور وساتو، او که شونځي وای زه اوس په بچی کې خښتوم.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کېږي چې د مهاجرت اصولو کې یاد شوي.
وجه چې شته، وجه دا ده چې یا د ښوونځي وسط نه لري، یا کم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکه کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسي تلای، یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه دای غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وایي هغه د یونیسیار دخوا په 2002 کې یو ځنګل پرالیزي او ګرد ځنګل تړل شوي دي چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ توده بحثونه دا و چې جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 160 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیزې رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچیوانانو، پانډیانو، مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دې له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتونه بنده ژغ کما جذبرات د خدای په دی کوم بنده راخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچون هغه د میج د افغانستان پښتونه دي که د پاکستان کې چا وخت راي دا زکه هر سیاسي لیډر د پتا بند ز بیا ژغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دای راونه رجادو نه د کوم دغه څه نشي چې کدلای چې څو پر د خپل مطالبات آئینی قانوني مطالبات غوښتنې مینل شوی نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیره اونۍ د طالبانو په حکومت پراخې نیوکې وکړې چې د دوی په وینا پرله پسې دریم کال لپاره یې د روژې په اعلان کې خپله بې ځایه دیني استادي ښودلې ده. نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي هیوادونو د یکشنبې په ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه، خو طالبانو وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیولو او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکې راپورته شوې، نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک یې نور هم غوسه کړل، ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو، دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا ازادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغې ویډیو خپرېدو خلک هیښ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د ازادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډېر تاکتیکي ډول په نښه کېږي. د ازادۍ جبهې خبره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډېر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د ازادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم پخپله کړې او د طالبانو له تعقیبه نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د ازادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. له F-14 او F-15 وروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړوي چې په یوه ساعت کې به د 1,215 کیلومتره واټن وهلو صلاحیت ولري. د دې لومړی الوتکه به نږدې $400 میلیون لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروې او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خونړۍ الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو به ختیځه نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمیني میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به مو نه وي اورېدلي چې په جرمني کې یو ځوان کار ژوند خوب هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتره مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته دی چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي. لیسی سټولی ځان ته له 1.5 کال راهیسې په شاوخوا 10,000 یورو یو داسې کلنی ټیکټ اخیستی چې په نامحدود ډول د جرمني ټرینونو کې پاتېدی شي او څوک یې ترې نشي کوزولی. نوموړي د ټرین ژوند لپاره خپل تعلیم هم پریښی دی. ټول د پروګرامینګ فریلانس کارونه په ټرین کې کوي او حتی په خاري ټرین کې خوب کې کوي او ویده کیږي. او په همدې سره نو د نن اوومې ورځ لمن هم رانغاړم، تر بلې اونۍ مو له نوې زاویې د مسایلو له شننې سره پر خدای سپارم.
ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي دي. بیا
وړ خالات د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي ملمه
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبري کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنوي سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمينه ورته برابر نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونه یادوي. افغانستان پروگرام ته شرغ لاست، نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچاره ګان په دې ورځ ډېر سخت مشته ګروان دي. دته مې بین زه ګورو ما چې د شپې تایران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. باز معلولین مالې دي لري چې کباړې د کباړ دکانونو ته تللی دي، دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دای ټکوله ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاڅه کې اچولې، ماشومان ته قاشق شتري ورکړې ده. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې، مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند مخکې او ستاده ار معلول ډیر معلولین د شپې وګ سمولي، ډیر معلولین د شپې وګ سمولي ډوډۍ نه لري. ولا پوزه ته شوبو یو ګلاس وبو بابل زړه څنګه یو معلول پاته زنګواله لا پوزه ورو ورو ما ویلس روپې ما تراکه چې زه وڅ ډوډۍ واخلم. ما خپل ماشومان ته وټه کوم چې دا مرکه دومره مشکلات کې وو. نو کچیر څنګه موږ ته حقوق مخه کال شپه ته زره راکوله، کال شپه ته زره غره موږ ته راکوله. دا به زموږ د کال ډیر زره به زموږ مصرف کېدله، ډیر زره به موږ ته پاتې کېدل. اوس چې دی موږ ته د کال ډیر خلکو ته ټاکلې دي 10,000، 12,000، 18,000، 15,500، دغه څنګه رنگ دي. زموږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل موږ حقوق نه لرو. پوښوي
بله افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل. کله چې وسنیو چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشینو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نسته، کده دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړی دي، ک نور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مری چلن کې مونږ ته وایي چې تاسو شل کال خوړل دي، تاسو نور دی پلوران شي. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي. مونږ تماشا نور کې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته 1,00,000، یو له پشل زره ماش ورکه یو مونږ ته پنځه دیر زره څلور دیر زره دوه دیر زره اتل زره دغسې مونږ ته ماشونه ټاکلي دي. په دې باندې زمونږ د کال چارو پردنه کېږي. پنځه زره ماته د کال را کړی دی هغه پوه شو ما د کور کښې را ورکړله. همدا بله برق را باندې پاتې ده شاروالي پاتې ډېر وخت ما پسې شاروالي منډې وکړې بل هم را منډې وکړې. خو مایبین ډېر سخت مشت ګروان دي په ننګرهار کښې. زه خپله ګورم او ګرځم ډېر دا ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي. نو مونږ ډېر سخت مشکلاتو کښې یو محترمه
افغان صاحب. تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدي لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوئ د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته خو څوک مونږ نه مني او نه پرېږدي. پوه شوې؟ دا چې د دوی خو خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو هغه تېرې اداره کښې چې دی پوه شوې زمونږ ډېر عزت و مونږ باندې به ټک کار نه کوله به عزت کوله مونږ ته به پوره حقوق را کوله مونږ سره به کومکونه ورکول مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېده مونږ سره به چې پیسې نه وې مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو په خیر راغلی بهار او به چې کله وتلو مونږ ته به پنځه زره څلور زره به جب کېږدله زمونږ د جب خرچه. دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي او نه حقوق ورکوي پوه شوې؟ او هغه تېر دغه کښې خو زمونږ ډېر عزت و زمونږ ډېر قدر و پوه شوې؟ ډېر مونږ نازولو پوه شوې؟ دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري معلولینو ته قتل نه ګوري.
بل افغان صاحب تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ د کور مصارف په داسې حال کښې چې په افغانستان کښې ګراني هم په زیاتېدو ده؟
دغه ورور بل ورځ را ته پنځه زره ولېږلې دا مې یو درې بوجې اوړه واغستله مشکلات مې دغه د یو دوه میاشتې پورې رفه شو دې نه پله نو بیا مونږ ته ګروان کېږم. ډېر سخت دغه د لس شل شپې مونږ وږم تېر کړي دي وږم تېر کړي دي پوه شې؟ وچه ډوډۍ هم خوړلې ده پاتې ټیم کښې وچه ډوډۍ هم نه دی پیدا شوی هماغه هم داسې اوده شوي پوه شوې؟ دا در ته په واقعن وایم او په حقیقت وایم پوه شوې؟ مونږ داسې اوده شوي هسې پوه شوې؟ نو دغه د تاسو د میډیا نه بله ورځ مونږ ته د تاسو مشران زنګ ووهل وایي دغسې تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مال زما شو وایي د تا شماره ورکړم مال ورکړه ورته پنځه زره را ته ولېږله پورې آباد بچی لوی بیا درې بوجۍ اوړه مې واغستل سره اوړه مې واغستل بوجۍ پنځلس سوه روپۍ څوارلس نیم سوه. نو دغه یو میاشت او نیم میاشت دوه میاشتې مې ګزاره کېږي مال د خدای نهخه ماشومان مې دي پوه شوې؟ دا بېچارهګان نه سپلای لري نه بوټان لري دا د جوړ خلک پوه شوې؟ بوټان هم لري سپلای هم لري هغوی خو پلار هم څوک لاس ګاډۍ ګرځېږي څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاربار تکوپک پیدا کېږي. مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کښې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري نه کالي لري نه بنیان لري هېڅ شی هم نه لري پوه شوې؟ نه خولۍ لري پوه شوې؟ نه هغه د کور ژوند هم صحیح دی او هغه یو یو دغه ډوډۍ اوړه چې پخو کور کښې په تنور کښې هغه هم دا ډیرانونو نه پلاستیکونه جمعو هغې باندې ډوډۍ پخو ټول کورنۍ زما ټوخۍ نیولی دی پوه شوې؟ دغسې مشکلات سره مخ شوی یم دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغسې د دې باندې مونږ دا تنور ګرمو زما ماشومان ټول پوه شوې؟ مشکلاتو سره مخ شوی دی ټوخۍ نیولی دی پوه شوې؟ اوس هغه بله دغه نو پیسې نه شته چې دا دوا و دغسې مشکلاتونه دي. او جمهوریت کښې چې دی هغې کښې بیا زمونږ ماش پوره و نانبایي والا ته مې هم د میاشتې یو نیم زره ورکولې پنځوس روپۍ به ډوډۍ پخوله دوره خو زمونږ ډېر مشکلات رفه و جمهوریت کښې دې کښې نه شته پوه شوې محترمه؟
افغان صاحب په افغانستان کښې په لسګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي آیا ټول په همدغسې سختو شرایطو کښې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند بهتره دی؟
ټول 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 ننګرهاریان ما ته معلوم دي ټول ما ته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ما ته ډېر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نه هم زه د شپې چې غږ جګوم د نور ولایتونو نه هم دا څلور دېرش ولایتونه هم زما ډېر عزت کوي پوه شوې؟ زما ډېر قدر کوي زما ما ته هر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کښې ما ته سلامونه وایي زه ټول ما نه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مونږ ته ګروان دي که د نور چې ننګرهار کښې دومره مشکل دی نو نور ولایتونو کښې هم همدغه حالات دی داسې نه چې ځان ته په ننګرهار کښې دی یو دفع اوس چې کړلو دغه یې کړلو بیومیټریک یې کړلو مونږ ما ته درې زره ماشو ټاکله ما ته ویل چې ته مال قاري صاحب مختارمه مال زه خو دواړه خپونه مهیب یم وایي نه تا دا یو خپه دی وایي ته د دروغو نه وایي ساپې کښې یو خپې نه هم په زوره ساه لرې کېږي بس بیا ما ته د میاشتې درې زره یې وټاکله خپل د کسانو د میاشتې پنځه زره یې وټاکله هغوی ته د کال شپېته زره ورکوي مونږ ته د کال دېر زره ورکوي درې زره یې مونږ ته وټاکله پوه شوې؟ نو ما ورته ویل چې قاري صاحب زه دواړه خپونه هغه بیا زما بیومیټریک یې موکړل هر شی کار خلاص و اوس بیا یې مونږ راغوښه سر مونږ بیا راغواړي وایي چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیومیټریک او پوه شوئ. نو دا دریم دفعه ده چې مونږ سره دا دغه کېږي، دا بیومیټریک کېږي. اوس یو ځل د ګوته ولګېده، بیا کسې ووتله، کات دې راکړه، نو بس هماغه شو که نه. اوس بیا مونږ را غواړي، بیا مونږ ته زمونږ دغه کوي، مونږ ته بیا مونږ ته بیروا کړی. بیا څوک ولایته ولسوالیانه کرا ورکوي، کرا نه لري. یو بل ورځ چپلار نه پخو راغلی و، وایي د شپې درې بجې مې حرکت کړی و، وای پوه شو اووه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم. وایي پیسې را سره نه وي، وایي د شپې را ته زنګ وخلی و چې راشه چې تا مونږ بیا چې کوو د سر نه.
بله افغان صاحب، تاسو خو خپله ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوئ؟
مخکې مونږ اتحادیه درلیدله، همدې مایبینو ریاست کې مونږ اتحادیه درلیدله. بله ورځ یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، مونږ ناستلو، مونږ اتحادیه وه دلته، مونږ ناست. یو سړی راغی، مونږ ته سلام واچول، مونږ ول وعلیکم سلام، خیر راغله قاري صاحب محترمه، و خیر اوسې. وایي تاسو چې دغلته پراته سئ، وایي تاسو تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو مونږ ورته وویل چې زمونږ څوک پوښتنه نه کوي. مونږ وایي ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال مونږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال مونږ ته کومک مومک نه ورکوي. پوه شوې مونږ سره د مور د میری چلن کې هغه چپل ولاړو، هغه عمر اجتماعي رئیس، هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ؟ خو دا هم افغانان دي که نه، پنجابیان خودي دي، دا هم د افغانستان دي که نه. هغه بس چې هغه سړی چې لاړو، هغه ولوی، هغه د استخبارات سړی و، هغه چې د ریاست نه وتی و، بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی، مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی. بیا زمونږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو، اوس مونږ تیټو پتره کړي، اوس موبایل کې مونږ د شپې او بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو. پوه شوې ډېر مایبین زمونږ وږي دي، پوه شوې د شپې وږي سملې بچو سره، نو دغه مشکل مونږ ډېر سخت.
بلې افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار را کړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل، یو دفعه شپږ میاشتې واغستل. بس نور مونږ سره مؤسسې لاره نه وښي، موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرې، د معلولینو کتابچې لرې. زه خپرول دغه یو خسره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم څو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی ده چې زه وروره تاسو کتابچې لرې، تاسو سره مونږ کومک نه کوو، تاسو د مایبینو کتابچې لرې، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ کور کې را ورکړو، که هغه مونږ دواخانې والا ته ورکړو، که هغه مونږ چای بوره غوړي واخلو، دا مونږ کم سر ته ورسو دا دېر زر روپۍ. مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی، مال زه تا ته د کال دېر زر ورکوم، ته دومره نرې، ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه په دې دېر زر روپۍ باندې د کال، چې تا ته معلوم شي. وایزا زه وایزان ویسې ځئ، مونږ ته وایزان ویسې ځئ، مونږ ته دغسې خبرې کوي.
بله افغان صاحب، معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکړي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرۍ ته دغه جوړه کړی دی، څوک نه نیسي، څوک نه نیسي. دا مستفان وایي مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ما ته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی. زه خپله ولایت نه شل دقیقې شل قدمه دا قومندانې امنیت قومندانې سره زما کور دی، دومره تېنه لرې یم. نو داسې پوه شو ننګرهاریان ما ته ټول معلوم دي، پانتون ویلی، هر شی مکمل اخلاص کړی دی، خو څوک وظیفه نه ورکوي، ورسره دنده نه ورکوي. پوه شو دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي، څه احساس کوي؟
مایبین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ، غونډه شپه، الله ته جاري. نو الله هم پوه شي غږ واوري، نو دا خلک زمونږ غږ ستوري. دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو. زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي. یا بله ورځ ما ته وویلله د افغان صاحب، وایي دا زمونږ غږ دغه که چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی، خو زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربي م لرم، دوام نه لرم، پیسې م نه لرم، او دولس ماشومان مې دي. وایي دا یو خرڅوم، خپل دوا کوم، خپل مشکلات رفع کوم، وایي څنګه وکړم؟ څوک خپل ماشوم څه مشکلاتو نه لري، څوک خپل ماشوم خپل زړه خرڅوي، په مشکل سره مخ دي چې خپل معصوم خرڅي او خپل مشکل را پکې. نو ما ته ویل زما لمبر هم بیا اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کړم. زه خپله پی ډېر سخت ودردېدلم، ډېر سخت خفه شلم پې.
بلې، تاسو چې په ټولنه کې په دغسې وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډېر سخت، بوجه بوجه مشکل لري. ما یې بین زه خپله خو ډېر مشکلات سره مخ شوی یم او ډېر مشکلات لرم. زه خپل به دا مې د ډېر خلکو ویلل، خپل مې درته درد ونه ویلله. زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خپونه فلج یم. زما یو لورکۍ سینه او بغل دی، نن شپږمه اومه ورځ دی. باور وکړه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم. که دغه ماشوم ته زه یو دوه درې ورځې دوا وانخلم، دا ماشوم شاید فامیلي دغه شي، ځان ژوند دغه کې ژوند وبایلي پوه شي. نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي، ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نومېږي، مونږ تاسو سره قرض نه کوو، تاسو مخکې معاش درلیدله، مونږ ته معاش راکوله، اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ؟ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي. ډاکټران هم پوه شي، مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله، او اوس ما باندې نه لري. وای مخکې د بنډلې اغستلې، اوس پیسې سره نشته چې څه واخلم.
بلې، تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي؟ کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډېر تریخې ژوند، تاسو خو به حتمن د یوې هیلې یا په یو امید باندې ژوند کوي، بیا ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو ښه راتلونکي لپاره؟
زړه مې سبای پیدا کېږي چې کور الله ته ګورم، کور نه وځم، سایکل اخلم، دا غونډه کوڅې خار بازار ګرځم، خپل فام غلطوم، چې کور ته راشم بیا مې هماغه مشکلات بیا مشکل یو مشکل مې پیدا کړی دی. بس غونډه ورځ غاښونه غاښ په غاښ وخم، دغه مشکل مې پیدا کړی دی د تکلیف نه. نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر ډېر لرم پوه شي. ګیرې پلار راته کور کې دی، سپین سره مور راته په کور کې دی، یو معتاد ورور مې راته په کور کې دی، معتاد ورور مې دغې ماشومان را باندې ما باندې مسره څلور پنځه بچیانې دي، مخکې پولیسو کې اردو کې وو، هغه نه چې وظیفه ختم شو معتاد شو، هغې ماشومان په مونږ باندې دغه دي، نخه ماشومان مې خپل دي. زه خپله ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم پوه شو، ډېر مشکلات لرم.
بلې، اکثره کسان ډېر قوي وي په دغسې حالاتو کې د ژوند د ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري، نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې سختو شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډېره بریالۍ وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخېدل؟
غټ جګه او خپل منډې چړې کوو پوه شي. نو ډېر نور مې مشکلات سره ډېر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډېر اندازې نه هم ډېر پوه شي.
بل افغان صاحب، تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړه چې څنګه دوړ پښې مو د لاس ور کړې؟
تر خو د لسوالۍ تسلل ما تذکره می جوړوله یو څو کال مخکې، بل تر روانه مم به سره غاړه کې بس رکشه کې ناس ما سرک د غاړه مې نو ولولو، دا تخپیره ګونه راته دواړه وشکوله، دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلای ما بره.
دا ماین په خوانی وو که په دې ورستو کې هلته چا ځای پر ځای کړیو؟
بس سره غاله د ماینو نور نه پېږم چې وخت دا غشو او څو کال مخ کې شو او که په ما غورس کې شو او کومه وخت خو وخت ما ته معلوم نه دی.
له څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي؟
نه اوس خو تقریبا ډېر کلونه اوس
شاوخوا څو کاله بکیږي خپل څو کلن یست؟
خپل دو سال کاله.
بله، افغان صاحب، یوه ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا ده چې خلک، البته ځینې کسان، معلولو کسانو ته ډول ډول نومونه کاروي. دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل ده که اوس هم خلک دغه یو ډول بل ډول نومونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته؟
څوک ورته ګورو، څوک ورته یو شی وایي، څوک ورته بل شی وایي، دا غلط غلط نومونه ډېر شته په ننګرهار کې. خو مګر هم مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیف شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک در ته چارپای وایو رنگارنګ نمونه خلک در باندې خلک یک دي او زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه پیغسی دی او دغه مشکل ورته مخ کې کړ الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي چې هغوی څه باید وکړي خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څو موده مخکې ویل کوم مید ته غلط الفاظ یې وکړ چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله وای دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد یې وکړي دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي یا سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته مګر هماغسې نه دی هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې که نه نو سې ورته داسې ویلی دی هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خفه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو او پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی الله تعالی ته نخفې اخیستی دي تاسو ورته کاکا ووایي ماما ووایي نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي بد الفاظ دي نه کړي دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي چې مایت ته کاکا ووایي ماما ووایي هغې نه خو الله تعالی نخفې اخیستی پوه شي بنده خو نه دی دېنه اخیستی خو بزګاسې دې میچې ته کې ورته دا زمونږ ډېر ښه دغه دې مشران دي باید خپل کورنۍ ته وسیت دي خپل ماشومان ته د تربیه او تعلیم ورکي نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته ټول ماشومان مکتبونو ته نه ځي ټول هم دغه وزګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوښتې صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي نو دغسې اوس ټول ماشومان هم دغسې ټول بدل پات کوي که مخکې هغه ښه مو هغه مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واس یې ډېر څه کېږي آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه زمونږ مونږ زه چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شو نو هغه به ما تر څه کومک وکړي که نه هغوی خپله موږ ته ګروان دي پوه شو زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و هلته بېچاره ټیکسي چلوله بیا ما سره په واټساپ نه دی بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشتې پورې رفع کړله زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي اوس چې دغه پاسپورټونه شروع شوي دي ټول خلک په تېښته کې دي پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي ټول مالداران جوړوي تښتي $1000 یا بل ورځې کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو په تیاره کې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو $1000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته ما نه ورکوي ورته کار نه ورکوي بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسي؟
بس خو موږ هم د دې افغانستان بچیان یو د افغانستان معلولین یو پوه شي موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه 4 ولایتونه معلولین دي شهیدانو کورنۍ دي که د تاسو دي او که د جمهوریت دي د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي داسې معلولین مونږ لیدلي دي او سامان افغانستان کې نه راځي کومک څوک نه کوي ویلچرې نه لري ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي بېچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شو مخکې کومکونه کول ویلچرې راتللې سایکلې راتللې کومکونه کېدل اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شوې نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بېخي جدي واوري چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي چې مونږ تاسو ته دعاګانې وکړو مونږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکو چې مونږ یو سړی چې مونږ په لاس کښې یو سړی چې مونږ ته یو ځل جان وایو مونږ ورته سل دفعه جان ورته وایو نو دوی مونږ ته یو دفم جان نه وای نو مونږ به دینه څنګه خوشاله اوسېږو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړ، پر خپل ستونزو مو خبري وکړه، دغه راز مو خپل سپارښتنه له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دوه الله سلام.
د ازادي میلمه.